دا مشال رادیو د ساسو کوربا ګل ایاز ایم ستړي مشي وخت د مازیګر 3 بجې دی په خبرونه کې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ټاکنه او د دې وروستي حالات په زابل ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنی په قبایلی سیمو مومندو کې د سړک نشوالی او په خیبر کې د زده کوونکو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق لرته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټ کې د پاکستان تحریک طالبان مولا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلې دي د افغانستان د عدلي او قضایي د استاذ په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کونر ته تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي د فلسطین یو کمیشن د یاسر عرفات د مرګ پلټنه کوي او وایي لوی شک پر اسرائیل دی چې د دوی په نه د فلسطین پخوانی مشر وژلې دي اوسم تفصیل د تحریک طالبان پاکستان خپل مشر مولانا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلې دي د تحریک طالبان ویان شاهد الله شاهد تیر ورځ مشال لیډو تول چې د تحریک طالبان د شورا پریکړې وروسته فضل الله مشر وټاکل سو نوموړي په خوا د سواد د طالبانو مشر وو د هغه مرستیال ټاکل سوی شیخ خالد حقانی د خیبر پښتونخوا د سوابي دی هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر اسمت الله شاهین بیټرین مشال ډیرو تویلی چې حکومت ورسره د خبرو اترو په نامه ټوکی کوي د په خبره اوس به د دوی د بریدونو هدف د پښتونخوا او قبایلی سیمو پر ځای پنجاب وي په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی او د امن جرګې ترمنځ تر څو ورځنۍ جرګې وروسته په دې سلاسوي چې پوز به پر هغو سیمو بمباري نه کوي له کومو سي پر دوی ډزې نه وي سوي له سیمې د مشال ریډیو خبریال او ویني شاهدان وایي دا اعلان تیر ورځ مازیګر د میرانشاه د جماعتونو په لوی سپیکرونو سوي دوی وایي د دې هدف دا دی چې د ولسي خلکو د وژل کېدو مخه ونیسي دا له هغه وروسته ده چې تېر اونۍ د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په یو خبر پاڼه کې ولسته ویلي چې میرانشاه او شاوخوا سیمې دي خالي کړي ځکه چې فوج له څه پیښه وروسته پر عامو خلکو ګولۍ وروي له هغه وروسته ځینو خلکو له سیمې کډه کېدل هم پیل کړل پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د ایټمي وسلو سودا کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري تېره ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې دا رپورټونه غلط دي او د پوینا پاکستان د ایټمي وسلو د نه خبرولو پر تړون کلک ولاړ دی دا له هغه وروسته ده چې د پنځمې په شپه خبر سوي د بی بی سي نیوز نایټ په نامه څېړنیز پروګرام وویل چې کچېرې ایران ته د ایټمي بم جوړولو اجازه ورکړل سوه نو سعودي عرب به له پاکستانه ایټمي وسلې ترلاسه کړي د دې رپورټ له مخې له پاکستان سره نه یوازې سعودي عرب ته د ورکول لپاره داسې لوی شمېر توغندي تیار پراته دي بلکې سعودي عرب د پاکستان په ایټمي پروژو کې په پراخه کچه پیسې هم لګولې دي د افغانستان د زابل ولایت مرکز قلات ته نږدې د یو ماین په چاودنه کې اته تنه وژل شوي دي د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیال نن د پیښو وروسته مشال ریډیو ته وویل دا ماین وسلوالو طالبانو شخ کړی چې ښار ته د روان کلیوالو موټر ور باندې ختلی دی
ملکی وګړو یو سراچر ډول موټر د بارو باکوزو په سیمه کې د واد د غاړې په ماین برابر شوی دی او پایله کې اته نفر شهیدان شوي دي او یو نفر ډریورم ټپی ده
په وجلسو کې څلور مېرمنې دوه ماشومان هم شامل دي چې تر اوسه د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې د افغانستان د عدلي او قضایي د استازو په ګډون یو شمېر یو پلاوی د دې لپاره کونړ ته تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي د کورنۍ چارو او د دفاع وزارتونو د ملي امنیت سري محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون د دې پلاوی تېر ورځ د کونړ په عمومي زندان کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې واورېدلې د پلاوی مشر د کورنۍ چارو د وزارت استازي پوهاند سید نور الله ځل مشال ریډیو ټول چې ځینې وخت هلته قانون هتر پښو لاندې کیږي د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې بندیان شکایت کوي چې کې خړل کېږي خو سید نور الله ځلوای دوی د ولسمشر حامد کرزی له فرمان سره سم د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د بندیانو ستونزې څېړي د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د اسانه کولو لپاره په جنیوا کې د روانو خبرو اترو نن دویمه وروستۍ ورځ ده په دې خبرو اترو کې د ایران ترڅنګ د نړۍ شپږ قوتونه لکه امریکا روس فرانس برتانیا چین او جرمني شامل دي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د منځني ختیځ د دورې پر مهال نن په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي د سپینې ماڼۍ ویان د پنځمې پر ورځ ورته چې ایران د خپل ایټمي پروګرام د ضرورت لپاره څرګند ګامونه پورته کړل نو د نړۍ د شپږ قوتونه دې ته تیار دي چې پر ایران په لګیدلو ځینو بندیزونو کې نرمي راولي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ټیما نامی رسنۍ ته وویل دی وای نن سهار د غونډې پر مهال ما دا محسوس کړ چې د خبرو اترو مخالف غاړې هم غوښتل چې به پریکړه ته ورسي. اوس زموږ دوستان تفصیل ترلاسه کړي او یو ګډ حل ته هرکلی وایي. اوس به موږ ګورو چې دوی تر کومه حده د ګډ کار له مخې حل ته رسیدو ته تیار دي. موږ هیله من یو او دا باور لرو چې دا امکان موجود دی. محمد جواد ظریف حضرت کړه هیله لري چې د جمعې په ورځ د خبرو اترو تر پای ته رسیدو وړاندې به دوی به هوکړه ته ورسیږي. د فلسطیني کمیشن د یاسر عرفات د مرګ پلټنه کوي او وایي لوی شک یې پر اسرائیل دی چې د دوی په وینا د فلسطین په خوانی مشر وژلې دی. د کمیشن مشر توفیق تراوی د جمعې په ورځ وویل چې ساينس سی ریپورت دا خبره په ډاګه کوي چې یاسر عرفات د زیات عمر یا ناروغي له وجې نه دی مړ شوی. دا تورونه په 2004 کال کې د نوموړي د مړ کېدو سمدستي وروسته مخې ته راغلل چې یاسر عرفات ته زهر ورکړل شوی وو. اسرائیل تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې د عرفات په مړینه کې لاس لري. د زیارت ورځ د سویټزرلند ساینسدانانو ویلي وو چې د عرفات د بدن معاینه ښکاره کوي چې پکې د لوړې کچې تابکاره ماده پولونیم موندل شوی، خو البته دوی دا وایي دا نسي تصدیق کولای چې ګواکې یاسر عرفات د پولونیم زهرجنې مادې څخه مړ شوی وو. په عراق کې د زیارت پروسه د هیواد په لر او بر کې په بریدونو کې 13 کسان وژل شوی دي. د 2018 وروسته د تشدد ټولو لوی پیښه دي. لوی خونړی پیښه د بغداد په شمال کې تر میحه په سیمه کې رامېسه شوی کله چې پروپوزي اډه په بریټ کې 19 عسكر وژل شو. تر دې وړاندې پولیس ویلو چې کربلا ته روانو حجانو ته د خوراکي توکو ورکوونکو خیمه باندې بریډ وسو. په روان کال کې تر اوسه پورې په عراق کې د 15,000 کسان وژل شوي چې پکې یوازې 1000 کسان د اکتوبر په میاشت کې وژل شوي دي. خبرونه پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان طالبانو تحریک مولا فضل الله خپل نوی مشر ټاکلی دی. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ټاکنه به له وسله والو سره د سولې په خبرو څومره اغیز وکړي؟
مولانا فضل الله او د حکومت په منځ کې ډېر ټینګار دی. مولانا فضل الله د سواد مخکې شوی دی، هغه ډېر ملګري وژل شوي دي. دوی پاکستان ته مشکلات نور هم پیدا شي.
د زابل په مرکز کلات کې د سړک غاړې خښ شوی بم په چاودنه کې ته کسان وژل شوی دي. د قبایلی سیمې خیبر د لری پروتو سیمو زده کوونکي وایي د ایجنسۍ دولتي ډیګري کالج هاسټلونه له تیرې درې کلونو راهیسې تړلي پرتې دي.
موږ کلی ناراضو نو دلته موږ سبق متاثره کیږي. تقریبا درې ګنټې مزل کوو.
موږ دا بس د هاسټل ډېر سخته مسله ده، روزانه تګ راتګ کیږي.
دا ټوک ټکارو 19 پروګرام پام کوه د خبرونې په دوه مینه مایکي اوریدلې شي.
پدې هلیو چې د خزان پدې موسم کې به په صفاکولو صفاکولو لخپلې پوزینه بیزار شوي نه یاست.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان طالبانو تحریک مولا فضل الله خپل نوی مشر ټاکلی دی. نوموړی پخوا د سواد طالبانو مشر وو. تیر ورځ د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد مشال لري ته وویل د شورا تر پریکړې وروسته فضل الله مشر وټاکل شو. هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر اسمت الله شاهین بټنی ویلي چې حکومت ورسره د خبرو په نوم ټوقی کوي. د دې په خبره وسبه د دوی د حملو هدف د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر ځای پنجاب وي. مولا فضل الله څوک دی او د طالبانو په تحریک کې څومره فعال دی؟ په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد تیر ماښام مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه ټلیفون د لارې اوې. د تیرې جمعې په شپه ډرون برید کې وژل شوی خپل مشر حکیم الله میسود په ځای د شورا په متفقه فیصله مولا فضل الله مشر وټاکو او مرستیال مشر د تحریک طالبان پاکستان شیخ خالد حکانی وټاکل شو چې دا ثوابی سره تعلق لري. شاهد الله شاهد وی د تحریک ټولو غړیو پر دې اتفاق کړي او په خوشحالي کې یې هوایی فایرنګ هم وکړو. بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان شورا مرکز مرکزی مشر عصمت الله شاهین بیټانی زنا رسنیو ته ویلي چې دولت مذاکراتو په نامه ورسره ګپ کوي او په آینده کې د دوی بریدونو هدف خیبر پختونخوا او فاټانه بلکې پنجاب وي. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر لپاره د تیرو سو ورځونه د طالبانو غونډې روانې وې چې د طالبانو زنا غړیو په وینا پنځه نامونه د نوی مشر لپاره د غور لاندې ول. په دغه کې مولوی فضل الله خان، سید سجنا، شیخ خالد حکانی، عمر خالد خراسانی او حافظ سعید شامل وو. او دا په اول ځل دا چې دا تحریک طالبان پاکستان قیادت یا مشری د قبایلی سیمو نه بهر سوات او سوابی سیمو ته غځېدلې. تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ملا فضل الله چې دا ملا ایف ایم په نامه هم پیژندل کیږي د تحریک پخوانی مشر حکیم الله میسود نه زیات سخت دریځه ښودلی شي. په سوات کې د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی باندې ډزو برید او دیر بالا کې د پاکستان فوج میجر جنرال ثناءالله نیازی د مرګ ذمہ داری د اغام لاتړو قبول کړي. ملا فضل الله کال 1940 ویایم کې په سوات کې پیدا شوه او تعلق یې د یوسفزی قبیله بابو کارخیل شاخ نه دی. تحریک نفاذ شریعت محمدی سربراه مولانا صوفی محمد زوم د سوات جانزیب کالج نه تر 12 پورې زده کړې کړې دي او ویل کیږي چې تر 3 درجه پورې دینی زده کړې هم کړې. 2015 او شپږم کال کې ملا فضل الله په سوات کې ناقانونه ایف ایم ریډیو چینل خلاص کړی وو چې په هغې به یې تبلیغات کول او خپلو مخالفینو ته ګواښونو ورکولو سره سره په یاد چینل به یې د حفاظتي ټیکو جینکو تعلیم خلاف خطبې کولې. سوات کې فوزی اپریشن وړاندې پاکستان دولت د ملا فضل الله د نیولو په مرسته د انعام اعلان کړی وو چې په جون 2009 کې د ده د سر قیمت 500,000 روپۍ نه تر 15 کروڑ روپۍ شو. کال 2009 کې په سوات کې فوزی عملیاتو وروسته فضل الله او د هغه ملاتړي د سوات نه وتښتېدل او د پاکستان دولت تر مخه فضل الله او ملاتړي یې د افغانستان، کونړ او نورستان کې محفوظ پټنځایونه جوړ کړي. د رسنیو تر مخه ملا فضل الله اخیری ویډیو سمو د وړاندې خپره شوې چې په هغه کې نوموړي نه یوازې د پاکستان فوج میجر جنرال ثناءالله نیازی د مرګ ذمہ داری قبول کړې بلکې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی خپل دویم هدف ګرځولی وو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشرۍ له اعلان سره سم د طالبانو مشرۍ له قبایلو د خیبر پختونخوا ته انتقال شوه. له دې سره سره دا لومړی ځل دی چې د پاکستان طالبانو مشرۍ له مسعود هم انتقال شوه. دا چې دا بدلون څه معنی لري په دې اړه دا رپورټ اورو.
د فیصلې د اوریدلو سره د تحریک طالبان پاکستان مشري په اول ځل د قبایلي سیمې نه د پښتونخوا بندوبستي سیمې کسانو ته ور واوریدله. د دغې بدلون په اول سره مې چې دفاع ریسرچ سنټر چارواکی تجزیه کار منصور مسعود نه پښتنه وکړه هغه وویل
حکومت طالبان
عصمت الله شاهین بیٹانی سرگندا سیمینا د حکومت وقدارون او د سیاسی گوندونو مشرون تا هم گوته ور وغا زواله او دا توری ور بنده ولا گوا چه دوی د خپل واک اختیار څشتن نه دی. دوی د حکومت سره د مذاکرات او عمل رد کا.
قدرمن اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر حکیم الله مسعود د رواني میاشتې په پیل کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. لدې سره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په ځای پاتې شوې. اوس چې ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر وټاکل شو نو آیا د ټاکنه به په راتلونکي کې د جوړجاړې پر خبرو او تړونونو څه اثر ولري؟ په ماضي کې هم د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ تړونونه شوي وو. ملي امیر زاده له نور تفصیل سره.
د نواز شریف په مشرۍ کې موجوده حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. خو په 1 نومبر د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله محسود اوجل شو چې ورسره ممکنه کېدونکې خبرې اترې په ځای پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې د طالبانو شورا 13 ورځ د ډلې مشر مولانا فضل الله د ټاکلو فیصله کړې ده. مولانا فضل الله د ملکنډ او سوات ته طالبانو مشر دی. رستیو کلونو تک او قتل شینو د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ 2004 راهیسې د امن یو شمیر معاهدې شوې دي چې یوازې د سو میاشتو لپاره عملی پاتې شوې دي. اوس چې د طالبانو مشر مولانا فضل الله مقرر شو، نو آیا د نوي مشر ټاکنې سره به په راتلونکي کې پر امن معاهدو څه اثر وي؟ خبریال مشتاق یوسف زی وای
نو کې او بیا دوی چې کوم زه په باندې خلک اوس د خپل ځکه نو دي هغه په راو ستل بیا د مستر خبرې سره کول یقینا چې دا به د نوې امیر لپاره ډېر لوی چیلنجز دي. البته مولانا فضل الله جو فلم د پاکستان مشکلات سره واقع دي شي ځکه چې د مولانا فضل الله او د حکومت په منځ کې ډېر ټیم کې ډېر زیات اختلافات دي. مولانا فضل الله د سواد مخکې شوی دی، دا ډېر ملګری و دي شوی دي، ډېر زیات تاکید کړي دي چې پاکستان ته مشکلات نه هم شي.
بل خو د قبایلي چارو کارپو ایاز وزیر وای چې فضل الله که د امن خبرې کوي نو ولې به سرته نه رسیږي، ځکه چې جګړې هم پر مذاکراتو هواریږي.
که فضل الله هغه خبرو اترو ته راځي کیږي نو ولې وسره خبرې ونه کوم؟ دغه رنګ خلک سره د ملکونو د خلکو بدای وشي، جنگونه وشي. تاریخ وګوره په هغه کې سره جنگونه تیر شوي دي. د هغې اخرانه فیصله د خبرو د اترو په لار کیږي. په جنگ نه طالبان ملکونه ورکولی شي او نه په دې 10 کالو کې حکومتونو طالبانو اور کړل. نو دا باید چې یو بل سره کینې خبرې وکړي. نو دا دواړه لیډران زغم چې شاید دا خبره سیریس واخلي چې اوس د خبره اترې وخت راغلی دی.
تاریخ ته په کتلو سره ډومبه معاهده د شکه ده چې په اپریل 2004 کې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مشر نیک محمد وزیر سره وشوه. خو دا معاهده هغه وخت ماته شوه کله چې د پاکستان پوځ په جون 2004 کې په وزیرستان کې کاروایی وکړه. نیک محمد په جون 2004 کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. د نیک محمد پس په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو مشر بیت الله محسود سره د سره روغه معاهده وشوه چې پکې طالبانو ته وسله د کېښودلو شرط نه شامل. خو دا معاهده هم تر ډېره وخته کامیابه پاتې نه شوه. بیت الله محسود په اګست 2009 کې په امریکایي ډرون برید کې له منځه لاړ. د سوات مولا فضل الله سره هم دغه شان دوه معاهدې وشوې. اوله معاهده په 21 مئی 2008 کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وشوه، خو د تړون باوجود طالبانو وسله کېنښودله. د فبروري په 15 نیټه په سوات کې د نظامي عدل نفاذ هم څه فائدہ ونه رسوله چې وروسته بیا په 2 میاشتو کې دننه د وسلوالو پر ضد کاروایی وشوه. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر سره شوې معاهده اوس هم په ځای ده. دغه راز په جنوبي وزیرستان کې د مولا نذیر سره شوې معاهده هم قائم ده. د فقیر محمد سره په باجوړ ایجنسۍ کې په اګست 2008 کې او په خیبر ایجنسۍ کې د لخکر اسلام د منګل باغ سره هم معاهده شوې دي. په دې معاهدو کې ویل شوي چې دواړه ډلې به پر یو بل بریدونه نه کوي. د مشتاق یوسفزی په خبره کې پاینده کې کومې امن معاهده کیږي نو هغه به د دواړو فریقانو ترمنځ د برابرۍ په بنیاد کیږي، ځکه چې طالبان اوس ته پخوا په مقابله کې پر حکومت زیات اثر نه لري.
پخوا باندې پاکستان کې طالبان ډېر مضبوط وو، یعنې د سمرا چې قبایلي سیمې دي په دې کې زیات کنټرول طالبانو او حتی چې سواد بومبر شنګله هم طالبانو سره وو. چې هغه وخت له معاهده کې دي نو هغه به زیات د طالبانو ټرمز اینڈ کنډیشن باندې کې دي. یقینا چې اوس هم دوی یو غټه خطره ده، خو د دوی هغه شان ته چې کوم اثر رسوخ او هغه نشته. زما خیال دی چې اوس کوم معاهده کېږي نو هغه کې به هم د برابرۍ په سطح باندې کېږي، ځکه چې اوس د پاکستان حکومت هم زیاتې علاقې دوی قبضه کړې دي او زما دا خیال دی چې اوس او پخوا وخت کې ډېر پراخته.
د ایاز وزیر په خبره اوس له طالبانو سره کومه معاهده زر نه شي کېدی، ځکه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا جوړولو کې به وخت لګي. هغه چاره معاهده وشي نو دا به په ملک کې نن او افغانستان کې هم په امن راوستلو کې مهم کردار ولوبوي.
زمونږ همکار ملیحا امیر زاده وا چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر حکیم الله محسود د ورژنې او د تحریک طالبان پاکستان د نوی مشر مولا فضل الله د ټاکنې وروسته حالات او پاکستان حکومت سره د امن خبرو تر په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کو.
پام کوا جال ور سره دی
خبرنا او فریادونه
ومانا اخرسته مانا
لیک چې تیر دی نه باسي د خجی سره پام کوا.
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویری میوشی بام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمع او نه پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
او ری دلی مهی روی
کدامن اوردن کو تاسو د مشال لړی خبرونی ته غوګی او زو افغانستان ته نن سهار د زابل په مرکز کلات کې د سړک غاړي خښ شبي بم په چاودنه کې اته کسان وژل شوی دي چارواکي وای وژل شبي ټول ولسی وګړي دي چې پکې زیاتره خزي دي نور تفصيل په دې رپورت کې ورو
چارواکي وای د عامو وګړو یو سراچه موټر نن سهار د زابل مرکز قلات ته سیرمه په برو بقرزو سیمه کې پرمین ختلی دی چې پکې اته تنه عام کلیوال وژل شوي او موټر چلوونکی ژوبل دی په وژلو شویو کسانو کې 15 تنه ښځې او دوه ماشومان شامل دي د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي مین طالب وسلوالو پر لاره خښ کړی و چې ښار ته روان کلیوال ورباندې ختلی دی دی وایي په پیښه کې ټپي شوی موټر چلوونکی روغتون ته لیږدول شوی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی
ملکی وګړو یو سراچه ډوله موټر د بارو باکلزو په سیمه کې د واډ د غاړې په مین برابر شوی دی او پایله کې اته نفر شهیدان شوي دي او یو نفر دریم ټپي ده
چارواکي چاودنه د طالب وسلوالو کار بولي خو لا هم دغه ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي څو ورځې وړاندې په غزنه کې د عامو وګړو پر یو ټونس موټر هم مین ورچول شوی و چې پکې 19 تنه ښځې او ماشومان وژل شوي وو
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
کدرمن اردن کو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او ولوستلی شئ او وزو د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمې کوزا مومندو هغه خلک وای هغه خلک چې له ورسک بنده د وتلی نیر پر غاړه وسیږي له حکومت غواړي چې د دوی پر زمکو د سړک جوړول دوی ته ښه معاوضه ورکړ شي له نیر سره حکومت 14.5 کیلومتر اوږد سړک جوړیږي چې په دې سیمه کې جوړ شوی د مرمرو خار یا ماربلز سیټي تر صنعتي سیمو پورې به غځیږي له دې سړک به له یکا غونډه تر ماربلز سیټي پورې خلک اغیزمن کیږي آیا حکومت معاوضه ورکولو ته تیاریږي او کنه په دې رپورت کې نور حال اورو
په کوزه محمود جنسی کې د یکاون نامې چنې د نیر په غاړه ماربل سیټي ته سړک جوړول شي خوځي ولسوي چې د نوې سړک ته جوړونې لپاره د هغوی ځمکې حکومت ونیولې چې ګنې د کانو ټرکونه به پر ماربل سیټي ته چلول شي دا سړک باندې یکاون های سکول په لاره دروازګي مسل کورنه کادو کورنه بای کورنه او ورستو د دادوخیلو قبيله په خوره جوړیږي چې دغه ولس په وینا په کار ده چې حکومت هغوی ته د ځمکې پوره معاوضه ورکړي اکبر خان د بنگلو کری وسیدون کې دی او هغه مشال رډیو ته وویل
دا یو جرب یو کانال یې نیم نیم دوه دوه جرب از مکه را زین از یاته نشته لري نو مار بسې کنا را سړک دي کوم سور شي نه غاړ ته ځا کو شو راځي کنا نو د خلق په کې مې نیم راځي او پټیم په کې راځي او بس بالکل په کې دی نو ډیر ځات تا وان په کې د خلق د غریبانو سره
مرسلین حجید د دوخلو قبيله سره تعلق ساتي او وای چې هغه حکومت له د ماربل سټي لپاره لږ زیات 2000 جرب از مکه ورکړي ده لپاره د دې چې سیمه کې ترقی راشي نو حکومت دې هغه د زمکو خه قیمت مقرر کړي چې د غریب اولس تاوان ونه شي
او موږ سره په یو غټه څه د دې خبره وشي چې د قانون نقصان مو نه شي د چا چې مطلب دې چې جایزات دي چې هغه تا خپل مریضه لاس په لاس مې لو شي موږ قرباني کړي دا موږ حکومت سره څه یې نه کړي موږ حکومت ته جایزات چور کړو هم د دې لپاره چې حکومت ګټه کیږي او د قانون ته څه ګټه ملويږي
بیا مو د سړک د جوړون کې اداري فاټا ډیولپمنټ اتارټي د ترجمان حماد خان سره خبرې وکړي او د ولس غوښتنې مورته وړاندې
14.5 کیلومتر بالکل اور دی پولیٹیکل انتظامیہ بہت سارا کینی دردی پپو کے شکل کے چسومرا کمپنسیشن اماؤنٹ دی اب اول اور کرے کی
د احمد خان په وینا چې حکومت غواړي چې په ماربل سټي کې کارخانه زر تر زر شروع شي نو د دې ورستو ممکنه ده چې لږ زیات لږ زر خلک هم پر روزګار شي
او وزو خبر ایجنسی ده د قبایلی سیمې خیبر د لری پروتو سیمو زده کوونکي وای د ایجنسی سرکاري ډیگری کالج هاستلونه له تیرو درې کلونو راهیسې تړلې پرتی دي دوی وای په هاستل کې د نه پاتې کېدو لقبل د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن شوی دی دوی د تعلیم د ادارې چارواکو څخه غوښتنه کړې چې هاستلونه دې بیرته ورته خلاص کړي نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
د خیبر ایجنسی لری پرتو سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکي وایي چې د ایجنسی په سرکاري ډیګری کالج کې د ورته تړلې شوې هاسټلې بیرته خلاص کړی شي. دوی وایي چې دغه هاسټلې درې کاله وړاندې هغه مهال وتړلې شوې چې کله د کالج د ودانۍ مخې ته د زده کوونکو دوه ډلو ترمنځ په ډزو کې یو زده کوونکی ووژل شو، خو اوس د دغې پیښې ډیره موده شوې ده او موږ د کالج انتظامیې ته باور کوو چې پر امن به پکې اوسیږو او د څه قسم شکایت موقع به نه ورکوو. په دې حکله د لوی شلمان یو زده کوونکی اویس خان مشال ریډیو ته وایي:
موږ دا وایو چې کله موږ کلي نه راځو نو دلته موږ سبق متاثره کېږي، تقریبا درې ګنټې مزل کوو. موږ روزانه کرایه 300-400 روپۍ کرایه لګي، نو موږ دومره وس نشته چې موږ دا برداشت کړو د دې کرایه.
او د یادې سیمې یو بل زده کوونکی عبدالله هم د هاسټل د خلاصولو غوښتنه کوي او وایي:
بس د هاسټل ډېره سخته مسله ده، روزانه تګ راته کېږي، چې راځم ناوخته راځو، چېځم ناوخته. موږ هاسټل ځینې هاسټل نه بغیر تعلیم مشکل وزم.
د خیبر جنسی سرکاري ډیګري کالج د هاسټلو د بیا خلاصولو دغه غوښتنه مشکله د قبایلي سیمې د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر هاشم خان اپریدي ته وړاندې کړه. نو دوی وویل چې دغه زده کوونکي دې موږ ته یو درخواست ولیکي او د پورم نه اوسېدو ضمانت ته راکړي، نو موږ به پرې د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او خلاص به یې کړو. د خیبر جنسی لری پرتو سیمو زده کوونکي وایي چې باید دغه هاسټلې د ورته زر تر زره خلاص کړی شي.
قدمونه اردوونکو د خیبر پختونخوا حکومت د خود کفالت سکیم په نوم د قرضو د یو پروګرام لپاره بانک آف خیبر ته 2 ارب روپۍ ورکړي دي او صوبایي وزیر بخت بیدار خان په دې لړ کې وایي چې د دې پروګرام مقصد د صوبې نه بیروزګاری ختمول دي او هم د بیروزګاری له وجې په دې سیمه کې د امنیت وضع خراب شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت بیروزګار خلکو ته د خپل کاروبار یا روزګار د شروع کولو لپاره د خودکفالت سکیم په نوم د یوې منصوبې د عملي کولو لپاره د پختونخوا سرکاري بینک اب خیبر ته 2 ارب روپۍ ورکړي دي او په دې لړ کې 13 ورځ د پختونخوا د صنعتونو د محکمې او بینک اب خیبر ترمنځ یوه لوازنامه هم لاسلیک شوې ده. په دې لړ کې د صنعتونو او ټیکنیکل ایجوکیشن صوبایي وزیر بخبیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم لاندې به د 50,000 نه واخله تر 2 لک روپو پورې بغیر د سوده قرضې بیروزګاره کسانو ته ورکولی شي. صوبائی وزیر بخبیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبائی حکومت د بیروزګاری ختمولو لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې نیولې دي، ځکه چې هم د بیروزګاری له وجې په صوبه کې د امنیت وضع خراب شوې ده. د خودکفالت سکیم په لړ کې د بینک اف خیبر یو چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې دا پروګرام په تیر حکومت کې پیل شوی و او دې پروګرام له باچا خان خپل روزګار سکیم نوم ورکړی شوی و، خو موجوده حکومت د دې نوم بدل کړو او د دې پروګرام پر مخ بوتللو لپاره یې نورې پیسې بینک اف خیبر ته ورکړې.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په 2 مینه کې تاسو لپاره ونیس د ټوخ ټخارو ونیس پروګرام پام کوه لرو د دې ترڅنګ نړیوال رسنو ته هم کتنه لرو او نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. خو اوس وخت شوه د مازیګر درې نیمې بجې عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو هغوی نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان تحریک طالبان مولا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلی. د تحریک طالبان وایي شاهد الله شاهد تېره ورځ مشال ډو ټول چې د تحریک طالبان د شورا تر پریکړې وروسته فضل الله مشر وټاکل سو. نوموړی پخوا د سواد د طالبان مشر و. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی او د امن جرګې ترمنځ د څو ورځو د خبرو اترو وروسته پر دې سلا سوي چې فوج به پر هغو سیمو بمباري نه کوي له کومو سیمو چې پر لوی ډزې نه وي سوي. د سیمې د مشال ډو خبریال وایي شاهدان وایي د اعلان تېره ورځ مازیګر د میرانشاه د جماعتونو په لوی سپیکرونو پوسو. پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د ایټم وسلو سودا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودی تېره ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا رپورټونه غلط دي. دا له هغه وروسته ده چې د پنجشنبې په شپه خپاره شوي د بی بی سي نیوز نایټ په نامه څېړنیز پروګرام کې ویل کچېرې ایران ته د ایټم بم جوړولو اجازه ورکړل شوه نو سعودي عرب به له پاکستانه ایټمي وسله ترلاسه کړي. د افغانستان د زابل ولایت مرکز قلات ته نږدې د یو ماین په چاودنې کې اته کسان وژل شوي دي. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار د پیښو وروسته نن مشال ریډیو ټول د ماین پوسلوالو طالبانو شخ کړی وو چې شار ته د روان کلیوالو موټر قرباندي ختلی دی. د افغانستان د عدلي او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کونه ولاته تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي. د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د اسانه کولو لپاره په جنیوا کې د روانو خبرو اترو دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې خبرو کې د ایران ترڅنګ د نړۍ شپږ قوتونه لکه امریکا، روس، فرانس، برتانیا، چین او جرمني شامل دي. د فلسطیني کمیشن د یاسر عرفات د مرګ پلټنه کوي او وایي لوی شک یې پر اسرائیل دی چې د دوی په وینا د فلسطین پخوانی مشر یې وژلی دی. په عراق کې د زیارت په ورځ د هیواد په لر او بر کې په بریدونو کې دېرش کسان وژل شوي دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. قدرمنو اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال د پاکستان مقامی ورسپانو ته کتنه کړې ده چې تاسو په امر تر غرځو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د پارلیمان په تاریخ کې په لومړي ځل دا منظر په نظر راغی چې په یو وخت د سینټ دوه غونډې روانې وي. د حکومت او اتحادي ګوندونو اجلاس په پارلیمان کې دننه وشو او د مخالفو ډلو غونډه د پارلیمان د دروازې مخې ته په شامیانو کې وشوه چې پکې د مخالفو ډلو د حکومتي غړو پر ضد احتجاج وکړو. د ادارې په وینا چې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په یو بیان باندې د اپوزیشن ډلو سینیټرانو دا احتجاج پیل کړی دی او د دوی د رویو نه داسې ښکاري چې دوی دا احتجاج تر اوږدې مودې غزول غواړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت له د چودري نثار په بیان باندې خپل دریس کې لږ نرمي خودل پکار وو او چې دا مسلې په هغه ورځ هواره کړې وه نو دا صورتحال به تر دې ځای نه را رسېدو. ادارې لیکي چې د سینیټرانو دې اړخته د توجه را ګرځولو ضرورت نشته ځکه چې هغوی د پاکستان د صورتحال په خشن خبر دي چې پاکستان کې دا وخت سیاسي، معاشي او دامن صورتحال ډیر خراب دي. بلکې پاکستان د دننی او بهرنی سخت دباو یا فشار سره مخ دی. نو که په داسې صورتحال کې مخالف ډلې او حکومت په کشمکش کې پاتې شو نو حکومت او ولس ته به یو شمېر ستونزې ورپېښ شي. نو باید چې حکومت او مخالف ډلې درې اړخته خپل پام را وګرځوي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د نور کلونو پرنګ دا ځل هم د محرم دوران پېښور کې د سیکورټي انتظامات سخت کړي شوي دي چې ورسره د امام بارګاه سره نږدې اوسېدونکي خلک د تکلیف سره مخ دي او دغه خلکو ته د پولیس لخوا خصوصي کارډونه نه ورکولو سره دوی ته کور ته پتلو راتلو کې لوی مسله وي. ادارې مخکې لیکي چې د سیکورټي مجبوري په خپل ځای او ولس د دینه خبر دي او دې لړ کې د پولیسو سره پوره پوره مرسته هم کوي خو د سیکورټي یا حفاظت په نوم د ولس د تنګولو اجازت بالکل ورکول نه دی پکار بلکې دا د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده او اعلی چارواکو له پکار دي چې د دې مخنیوي وکړي. ادارې اخیره کې وایي چې یوازې د خار خلک نه بلکې د لری پروتو سیمو خلک هم د دې ملک اوسیدونکو دي او د دې هم برابر حقوق دي او د سکیورټي دوران ضروری ده چې د تالاشي او کاټ کټو رسټو هر تن ته په عزت سره د تلو اجازه ورکړي شي او څنګه چې اولس د سکیورټي ادارو سره مرسته کوي نو پکار ده چې سکیورټي ادارې هم د اولس سره خا رویه خپل کړی نو ورسره به خلکو کې د سکیورټي ادارو او پولیسو په ضد کرکا نه خوريږي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز او رسپانه په یو مقاله کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستان سره د اټمی وسلو تړون تیار کړی دی. د مقاله په یو برخه کې راغلی دی ک سعودي عرب دا ډول وسلې تر لاسه کړي نو دا کار به امریکا خپ کړي. بل په ورلد پالیټکس ریویو وب باندې په پاکستان کې د امریکا بے پایلټ الوتکو بریدونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی د بے پایلټ الوتکو په بریدونو کې د یو ستراتیژیک ځنډ اړتیا ده. بوروال کاکړ د دوړو مقالو له غټو کو سره
ټایمز ورسپانې د استخباراتي چارواکو له خولې لیکلي دي چې کچیر ایران ته د اټمی بم جوړولو اجازه ورکړل سو نو سعودي عربستان به له پاکستان اټمی وسلې ترلاسه کړي. ورسپانې لیکي د سعودي عرب لخوا د اټمی وسلو ترلاسه کول به په منځني ختیځ کې د وسلو سیالي رامنځته کړي او په دې اړه له ډیر مودې راهیسې په استخباراتي کړیو کې بحث روان دی. ټایمز ورسپانې زیاتوي د پنځشنبه په شپه خبر شوی د بی بی سی نیوز نایټ په نامه چیړنیز پروګرام اشاره کړې ده چې له پاکستان سره سعودي عرب ته د ورکولو لپاره داسې لوی شمیر توغندي تیار پراته دي. استخباراتي ادارو معلومه کړې ده چې سعودي عرب په دې اړه پراخ ممکنه پلان لري. په چین کې جوړ شوی د خپلو بیلستیک توغندیو د پرانستلو لپاره تیاری نیولې ده او د پاکستان په اټمی پروژو کې په پراخه کچه پیسې لګولې دي. ورسپانه لیکي ک سعودي عرب دا وسلې ترلاسه کړي نو دا به امریکا خفه کړي، هغه ځکه چې لدې سربا په سیمه کې ناکراری رامنځته سي او د اټمی وسلو د جوړولو لپاره به د ایران د ارادو د مخنیوي سفارتي هلې ځلې هم اغیزمنې سي. د ټایمز ورځپاڼې په لیکنه سعودي عرب په ډاګه کړی ده چې دوی د امریکا د ګټو پر ضد لکار کول نه ویریږي. سعودي عرب د مصر جنرالانو ته ویلي چې که امریکا پر دوی مرستې بندې کړي نو سعودي عرب به دوی ته $200,000 ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي ورځپاڼې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. ورلد پولیټکس ریویو لیکي د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې اوس مهال د یو ستراتیژیک ځنډ ضرورت دی. د پاکستان د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله محسود تیر اونۍ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو او پاکستان ځکه پر دې غوسه وښودله چې دا کار امریکا وکړ. ویپاڼه لیکي دا هر څه نوی نه دی، بلکې پاکستان یو پلو لکلونو راهیسې له امریکا غوښتنه کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي، خو بل پلو یې خپلې هغه سیمې هم له واکه وتلې دي چیرې چې امریکا اروپا کې په نښه کوي. ویپاڼه لیکي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ بل لاره دا هم سته چې امریکا د اروپا کو پر ضد د جګړې لپاره یو نړیواله تګلاره جوړ کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدرمنه اوریدونکو، تیر ورځ یوې برتانوي عدالت د هغه ویډیو غږ خپرولو حکم ورکړی دی چې پکې د یو وسلوال افغان وژنه خودل شوې ده. داسې داوه کیږي چې دا افغان یو برتانوي سرتیری وژلی دی. دا پیښه شاوخوا دوه کاله مخکې شوې خو معاملې اوس په ډاګه شوې ده. په دې پیښه کې درې فوجیان تورن شوي دي. د دې درې واړو اصلي نمونه نه دی ورکړل شوی او یوازې د ای بی او سی په نوم یاد کړل شوی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې ورو.
د برتانیا د سمندري قواو درې پوځیان چې د ای بی او سی په مستعارو نمونو معرفي شوی د 2011 کال په سپتمبر میاشت کې د یو افغان وسلوال په وژنه تورن پیژندل شوی. د دې ویډیوي تصویرو لمخې تورن سرتیری دا وسلوال هغه مهال مومي چې د یو اپاچي هلیکوپټر له حمله وروسته په سخت ټپي حالت کې پروت دی. دا تصویر چې د ډزو اوازونه او ورسره د نامعلومو وسلوالو چیغې پکې اوریدل کیږي د یو برتانوي عسکر په پوځي خولۍ کې د ځای پر ځای شوی کمرې په وسیله اخیستل شوی. په ویډیو کې چې شپږ دقیقې او څلورویشت ثانیې ده، له ډزو وروسته د ای په نوم د معرفي شوي سرتیري غږ اوریدل کیږي چې سپکې سپورې وایي، وروسته د مړي د لرې کولو غوښتنه کوي او بیا وایي ما همدا شېبه د ژنیو له کنوانسیون څخه سرغړونه وکړه. د ای په نوم معرفي شوی عسکر تورن دی چې پر دې وسلوالې له نږدې پر ټټر ډزې کړې او بی او سی تورن دی چې له ای سره یې همکاري کړې، هغه یې هڅولی او په دې وژنه کې یې مرسته ورسره کړې. په ویډیو کې د هلیکوپټر له حمله وروسته برتنوي سرتیری خودل کیږي چې د رسیدلو فصلونو په منځ کې څار کوي. ای او سی دا ټپي وسلوال مومي، بیت هم غک کوي، بیا یې د یو ځنګل منځ ته کش کوي او پرځمکه یې غورځوي. ای پختنه کوي کوم څوک غواړي چې له دې احمق سره لومړنۍ مرسته وکړي؟ بی جواب ورکوي نه، سیوی که غواړي په یو مرمۍ به پر ککره وولو. تورن سرتیری وایي چې دوی بې ګناه دي. ای محکمې ته ویلي د فکر کاوه چې وسلوال مر دی او دی له ډېره قهره د هغه پر مړي ډزې کوي. د دې سرتیرو قضیه په یو پوځي محکمه کې روانه ده. په تیرو دوو اونیو کې قضایي پلاوي د اسنادو له څېړنې وروسته پرون په دې اړه خپل حکم صادر کړ. قاضي جف بلاکټ حکم وکړ چې ویډیوي تصاویر او ورسره اواز نه خپریږي، ځکه چې د په وینا ښایي له دې ویډیو تروریستان د تبلیغاتو په مقصد کار واخلي. که څه هم ده د دې ویډیو د ځینو بې اوازه برخو د خپراوي اجازه ورکړه.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجه،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه،
شال او شمله
په پاوکم دو بجه،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجه،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجه،
سروې
په درې نیمه بجه،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجه،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجه.
کزمنه اوردونکو تاسو د مشال لړی خورونی ته وګی اوس وخت شوه دی د ټوک ټقارو 19 پروګرام پام کوه. دا پروګرام زمونږ همکار امان الله ناصر هر اونۍ تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ پام کوه پروګرام ته په ګډه سره وګورو.
السلام علیکم ګرانو خزان زده او زکام خسته اوریدونکو، ګورګین مرچکی د ډیرو زکام زده او ټوخی ټمبا خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې د خزان په دې موسم کې به په صفاکولو لخپلې پوزې نه بیزار شوي نه یاست، په خپل محله کې به په ګړنګن کاکا مشوره شوي نه یاست، د زکام او ټوخی د علاج په بهانه به د تړې حاکمانو لوټ کړی نه یاست، د کلي نیم حاکم خطرای جان ډاکټر رانو به په مشورو او خود ساختن نسخو په درو نورو نو ناروغانو اخته کړی نه یاست، د شپې به د ټخ ټخ په سبب د خپل کور ودانی سره په جنگ اخته شوی نه یاست، د اپوزیشن او حکومت په جګړه کې به تر پخو لاندې شوی نه یاست، د اوړو او غړو د ریټونو لخپرې دونه ورسته به د دکاندارانو سره په جنگ شوی نه یاست، د بارډر په ګوریزی کې به سره لغوټی نیول شوی نه یاست، او که خدای نه خواسته نیول شوی یاست نو بیا به د ملي شی والا سره پروغه جوړه او سر خلاص ک کی ناکامه شوی نه یاست، کستم بزغلولی نه یاست او پولیسو بشکولی نه یاست. نو ملګرو اول خبر دا ده چې حکومت یواری بیا دا اعلان کړی دی چې څاروي اوړه او غوړي به د بارډر نه هغه پلو نزی. په دې خبره حسب سابق سمنګلرانو ډیره خوا بده کړی ده. ولی بده کړی ده؟ راشي چې واورو د توتکی چکری لارا پو.
گرانو او کباړی زاده اوریدونکو، زه دا وخت د یو سمګلر سره ولاړ یم، د چا چی کار دی، د دې زمال هلته او د هغه زمال دلته، خوده نن ډیر په غوسه کې دی. راشه چې د دې سره خبرې وکړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا خو می درو علیکم د بل سره پام کو.
نجی ته دا راته وای چې د دومره په غوسه کې ولی؟
نو څوکم اتن واچوم که بدل درته وایم؟ خپل خو مفته تنخواه در روانه ده، مفته تنخواه خوری په خبرو پیسې اخلي. زموږ په حال تاسې څه خبر یاست؟ پر بارډر یو ټک وسي، درې ورځې بارډر بند، د ناټو موټر وسوځل سي، یوه هفته بارډر بند، اوس بیا وایي سمګلنګ بند. وات از دس مس؟
وا ته خو انګریزي هم وې.
نو څنګه کوې چې پښتو وایې په دا سټ سټ کې دی وي، انګریزي چې وایې سلوټ درته کوي؟
نو تا به چېرته جوب کولو کنه؟
جاب چې وای نو به مې کړی وای. اول خو ګر سره جاب ستا نه، چې ستا هغه وزیرانو او سیکرچیانو خپل تربرونه پر ولګول. پخوا خو به پر غټو غټو ګریډو لګول، اوس خو پرون چې ورلم پلار یې پر چوکیداری لګولی او مور یې الچوی و. موږ خوارانو ته بېله سمګلنګه بل راپاته چې شوي یا کالو ادھر وا کشل گامی ادھر
نہ حکومت وی چتا سو دے دے زین اوڑو ہل توڑے ز گدل توڑے گرانی گی
اے بدنیتو چیزی نو راضی خو ہم وڑو لارسی پوڈر راسی الگان لارسی موٹران راسی بم لارسی ڈرون راسی وسلوال لارسی تو پکیان راسی حساب برابر
ننو سمگلنگ خو ډیر غیر قانونی کار دی
سمگلنگ غیر قانونی کار دی دا نور کارونه ټول قانونی دی رشوت قانونی دی کمیشن قانونی دی دا چاودنی ٹارگیٹ دا سود غلا غوا دا ټول قانونی دی خراب تاسو خو باید زموږ شکریا ادا کړی وای چې دغه د جاپان او د انګریزانو زاړه او د کباړي مالونه موږ راوړو کنی په ملک نه پرسان کې به ډېر شریف او سپید پوشه کسان بې کوټه او بې بوټه ګرځېدای ولې چې دلته نوي شیان صرف ډاکوګان یا بیا وزیران استعمالولی شي
وی وی تا خو جنگ شروع کړلو
جنگ تا لیدلې چیرې دی زلستر گم چپیجه کنی که سمه ده کمی تر داویشتان اونی ولی به داده کباری گنجه و سندلان درست خواه باسم چه تا وشالیلا بادامی تا دا ویلیو چه دامی که زن لپراگ را لیجلید
وی تا تا چا ویلو چه ما شالیلا بادامی تا دا خبره کرده
یو تمه بی بی دا دیر و سفید پوش خلق و عزت زمش دا کباری پا دا غمال خونده دی تا سار کباری بازار تراسه چې الته څومره لوی لوی خلک راځي مخانې پټ کړي ښه کوټونه ښه بوټونه ښه پتلنونه واخلي او یې مینځي پالیشي کې او بیا خپل تربونه پسوځي وایي دا مې په لندن کې واخیستې دا مې له امریکې څخه دوه سره لېږلې دا مې خوښ کړې له کنډا سره لېږلې
ته خپله د کم ځای شیان استعمالوي
ولې زه تا ته څه معمولي سړی ښکارم پرون مې ګاډ خلاص کړي د چرچل کوټ راغلی و دا وګوره د فیډرل کاسټرو بوټ راغلی و دغه دی د هیټلر پګړی راغلی و دغه
وی وی هیټلر او پګړی دا خو خاص د پښتنو پګړی دی
اے تو تکو یو دراز خبره درته کوم غوږ را نږدې کړه خالی برې څونه د جرمنیانو کني هیټلر خو خاص خالص پښتون
هیټلر او پښتون
نو ستاسو خیال دی که پښتون نه وای د ټولې دنیا سره به جنګ کوي پښتون اوس چې ټولې دنیا ته د جنګ اعلان وکړي خپل وطن یې هم ټوټې ټوټې کړي او ځان یې هم ورکړي له وطن
شکر باډران دې خلاص وي برای شکر باډران دې خلاص وي برای بیا وطن ته راغله سامان د ګوریزي هرې کڅه په یو نملک سترګې پټوي سپایې خوشاله په یو استري های های شکر باډران دې خلاص وي برای بیا وطن ته راغله سامان د ګوریزي کنٹینر مال وو اصلی میڈ ان جاپان نیم پکی ٹیگانو او نیم وی سی آران داخو یور پاس کلب اس راغ للا سی گان سودا نکیم دیوے او سو کمپیوٹران بیائی بادر خلاس کی پڑیر خوشالی بیائی بادر خلاس کی پڑیر خوشالی وبندل شنشن چی ورکڑ لگڑی های های شکر باڈران دی خلاس وی برائی
گرانو او ٹوٹے ٹوٹے اور عیدنکو داود تو تکی چکری کباڑی راپور دبل کے نا پرسان دریل گاڑو حالت خو تاست معلوم دے چکلے ٹانگا کشوی او کلے مسافران پا دکا دکا و منزل تا ورسوی نن به مونږ تاسو خبرو د الوتکو یعنی جهازونو له حالاتونه خو نن مونږ د غم خبرې نه کوو بلکې د خوشحالۍ خبرې کوو هغه په دې چې نن زموږ سره په سټوډیو کې تشریف لري مس جلبل مس جلبل د ملک ناپرسان په جهازونو کې هیروسټس ده په جهاز کې ډیر زاړه ریټایرډ بیوروکریټس وزیران د اسمبلی ممبران د دې فینز دي د دوی څخه علاوه زه هم د دې یو کوچنی منانی فین یم مشی مس جلبل
هلو
وای 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 تر حالو دی قربان شم تدارا تو ہے جو وعدے دی شوه دی او کنو
اے گورگیٹا
گورگیٹنا گورگین تا
ته جان هم ور سره ملګری کولای شي.
ګورګین جانا، خبره داده چې واده خو به می هغه وخت کوي چې سپم ځکه وای، قاضی پم ځکه کوایان پم ځکه، او زه ټول عمر په هوا کې، هوا هوا اے هوا او هوا، یعنی زه په هوا کې، هوا هغه پم ځکه.
سوک پم ځکه
ته چا سره چې زما کوز ده سوې ده.
بابا یار، پدی کی تے پریشانی سے خبر ادا، ٹکٹ دیو کی پ جہاز کی نکاح ہو گئی کنا؟
پ جہاز کی نکاح بکا د جہاز ٹکٹ بچو کبھی خبر ہے د ٹکٹ پ قیمت؟
یار خو ڈیرہ دا افسوس خبر ادا، یو ٹکٹ نہ شکوا لے استاد پارا دادی د کم مفلس سر کوز دا کڑی را.
یو ٹکٹ ہونے دی، د نکاح دا پارا د قاضی ٹکٹ، د گواہی دا پارا د گواہانو ٹکٹ، د قاضی صاحب باڈی گارڈان دا گو ٹکٹ بچو کبھی ستا آکا
گازی صاحب باڈی گارڈانم ساتھ
کمال دے پا گازی دے دا گوروان خیال راغلو نن سبا پیسے خو یا دا اغواکارانو سرستا یا بیا دا قاضیانو سر.
آخو تدارا تو وای چی پا جہاز کی خورنگارن مسافران شترازی استا کم مسافر دیر خواخ دی؟
آف کورس پختانا.
پختانا؟ پختانا ولی؟
خړ پړ خلق دی، نه نخره کوي نه ټخره، دا نور خو چې چای وروړې وای ایکسکیوز می کافی نشته، چې کافی وروړې وای پلیز ټیشو، چې ټیشو وروړې وای پلیز واټر، برګر ډینر.
او پختانه؟
پختانه نه برګر خوري نه ګرګر، په خپل جیب کې روز د ځان سره راوړې وي، ل جیب یې راوباسي وی خوري، لاس په چادر صفا کی، خوله په دسمال، نسوار ورواچي او بیا بيدوي تر دوبه.
بيدوي؟
خوي چی بيدوي؟ پختون چې څومره بيدوي هغومره خوي، چې راویښ شي جنگ کوي، جنجال کوي.
جنجال او جنگ ستاره کم حسینه سره؟
هغه بل ورځ یو په ایرپورټ کې جاز ته راوختو، وای ای باجی دلته راشه چې زه ورغلم، وای غوږ رانږدې که زه لږه وویرېدمه چې څه وایي، ما ویلو څه کیسه ده، وای د اجاز ته مو ډیزل ور اچولی دي.
یاره ما ته خو دا سړی ټرین زده معلوم دي.
او هم دکه یې ویلو، ویلو هغه ورځ مو د پینډی نه تر پېښوره پورې ټرین ته دیکه ورکړې ده، ډیزل یې ختم شوی و، اوس له راته ووایه دا نه وي چې د جازو ډیزل ختم شوی وي بیا به تاسو هم دیکه غواړئ. هغه خو ما تسلي ورکړه چې ډیزل یې برابر دي، بیا یې بله جګړه شروع کړه.
بله جګړه؟
او کنه د بل چا په سیټ کې ناستو.
د بل چا په سیټ؟
هو وای دلته کیړکی ده، زه بار سیل کوم.
نو بیا یې سیټ پرې نه خود؟
نه مړه چرته، اخر یو تربور راغلو داغه خبره یو د مو منله.
کمال دی پختون، او د تربور خبره یې منلې ده، دا خو کمال دی، زموږ خو د ټولو لوی دښمن تربور وي.
بس هغه رالو، په غوږ کې یو څه ورته وویلو، د ویلو ښه، هغه ویل هو، بس فورن ولاړ شو.
نو څه یې ورته وویلو؟
هغه ورته وویلو چې هی هلکه پام کوه، هو پام کوه، دا سیټ دوبی ته نه ځي، یو ګنډا ته ځي، هو پام کوه، پام کوه.
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه، دکان دی که شر بند کنه پرتټ بخره ګوټونه، شروع سو هرتالونه، شروع سو هرتالونه. راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. در هغه منم چې د کام پر خدمتونه رښتیا یې ګایونه، هغه نوی لیډر چې دای کوي خالی کولونه، د کړې خپل جیبونه دا صرف ډوډۍ خواري ني چې بیا ورنه کې وټونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اوري رخانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پم لاټړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجے او د خالی پروس پاو کم دو بجے.
شد خیبر دل وڑا سرا دمینے فضا جوڑا کا دغمن پیغمبر وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا
واس بنا کون تارا واس بنا کون تارا